دوی بجې سوې نن د اکتوبر درشتمه ده د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زفرشته جلالزی در سره يم او د خبرونه مو تر درو بجو ده په خبرونه کې به د سیمې او افغانستان په اړه تازه رپورټونه درته وړاندې کړو په دې خبرونه کې به د پاکستان له جیو ټلویزیون سره د جمهور رئیس سمیت کرزی د ورستي مرکې په اړه د جمهور رئیس د ویاند توضیحات واوري نور رپورټونه به تر خبرونو وروسته درته ووایم د نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې په دغه هیواد کې بشري حقونو ته د زیات احترام غوښتنه وکړه او د اروپایي هیوادونو مشرانو په بروکسل کې دغه اتحادیې د روانو مالي ستونزو په اړه خپله سرمشریزه پایل کړه خو تر هر څه مخکې جمیله ظریف د دې ساعت د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کوي
افغان حکومت وایي چې د جیو له خصوصي ټلویزیون سره د ولسمشر کرزی خبرې تعریف شوې دي په کندهار کې د دولت یو شمیر وسلوال مخالفان وژل شوی او نیول شوی دی او همدارس په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د لیبیا چارواکي نن د خپل هیواد خپلواکي اعلانوي د خبرونو تفصیل افغان حکومت وایي چې د پاکستان له جیو ټلویزیون سره د ولسمشر کرزی خبرې تعریف شوې دي او کچېرې بشپړه مرکه یې خبره شي نو نورې مهمې خبرې هم پکې دي د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی په مرکه کې ویلي چې افراطیت په پاکستان کې زیږېدلی او له ټروریزم او افراطیت څخه د پاکستان په سیاست کې کار اخیستل کېږي
موضوع ته دا چې صرف یو جمله دنیا خپل شوی ده چې کچې ته حمله کیږي دلته د چین او د هندستان نوم نه دی اخیستل شوی بلکې صرف دا ونې دي کچې د پاکستان باندې حمله کیږي او د پاکستان خلک د افغانستان خواته پناه غواړي هغه وخت کې به د پاکستان تر څنګ ولري افغانستان نو دلته خطاب صرف د پاکستان خلکو ته دی
د سرګند کړه چې ولسمشر کرزی په دې مرکه کې د هم ویلي چې نور له اشخاصو سره د سولې خبرې نه کیږي او د سولې خبرې اترې باید د پاکستان له حکومت سره وشي تر دې وړاندې پر رسنیو کې داسې ویل شوی وو چې ولسمشر کرزی په دې مرکه کې سرګند کړي چې له سختریزو سره خبرو ته چمتو دی او کچېری پر پاکستان امریکا یا کوم بل هیواد برید وکړي نو افغانستان به د پاکستان د حکومت تر څنګ ودرېږي په کندهار کې په پوځي عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او یو لس نور نیول شوي دي د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه عملیات په تیره اونۍ کې د کندهار په مرکز ژړی ارغنداب او دوه نور ولسوالیو کې شوي دي د کندهار د امنیت امر سمونوال رحمت الله اطرافي پرون یوې غونډې ته وویل چې په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او یو لس تنه یې نیول شوي دي اطرافي وویل په نیول شویو وسلوالو کې دوه هغه کسان هم شامل دي چې د ښځو د چادرې او په کارولو یې په ښار کې تخریبي فعالیتونه کول د مخدره توکو د استیناف محکمې ولستنه د مخدره توکو د قاچاق په تور نیولی او د نهونه تر شل کلونو په باندې محکوم کړی دی له مخدره توکو سره د عدلی او قضایی مرکز په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه کسان د هلمند کندهار ننګرهار کاپیسا کندوز او پنجشیر اوسیدونکي دي چې د 314 کیلوګرامه هیروین او 998 کیلوګرامه تریاکو په قاچاق نیول شوې دي په خبر پاڼه کې همدار از راغلی چې له مخدره توکو سره د استیناف محکمې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 133 کسان په سخت سزا او 4 تنو ته د جرم د نصاب دیدو له امله برات کړی دی او د ملي امنیت ریاست پرون هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د دې ادارې کارکونکو په خوست کې یو بندي د تحقیقاتو په مهال د مرګ تر حده وهلی دی د ملي امنیت ادارې مخکې ویلي وو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغو اداو په اړه یې څېړنې پیل کړې چې ویلي وو یو بندي تر دې حده وهل شوی چې پښتورګو یې کار پرېښی او په بدن کې یې دننه نور ټپونه هم اخیستي دي دغه اداره وایي د پلاوي د تحقیقاتو په نتیجه کې څرګنده شوه چې د شکنجې په اړه شوې اداوې بې اساسه دي تر دې مخکې ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت په ځینو زندانونو کې شکنجه په سیستماتیک ډول عملي کیږي دا تر دې مهاله کورني خبرونه بهرني خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې بشري حقونو ته د لوی احترام غوښتنه وکړه. په ازبکستان کې د اسلام کریموف حکومت له بشري حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن دی. هیلری کلینټن وروسته له هغې چې امریکا له ازبکستان سره د پوځي همکاریو په شمول په خپلو مرستو کې 1 کلن قیودات 13 میاشتې لرې کړه، لومړنی رول رتبه امریکایي مقام ده چې تاشکند ته سفر کوي. دا قیودات په ازبکستان کې د بشري حقونو د مسئلې له امله پر دغه هیواد لګول شوي وو. امریکایي مقامات وایي د ازبکستان ولسمشر له کلینټن سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو لپاره به ګامونه اخلي. اسلام کریموف له 13 کلونو راهیسې د ازبکستان مشري کوي. هیلری کلینټن دغه راز د ازبکستان له ولسمشر په دې خاطر چې هیواد یې په افغانستان کې امریکایي او ناټو ځواکونو سره د اکمالاتو په برخه کې همکاري او مرسته کوي هم مننه وکړه. ټاکل شوی چې د لیبیا نوي مشران په دې هیواد کې نن اتمیاشتنې کورنۍ جګړې پای اعلان کړي. ټاکل شوی چې دا اعلان نن په بنغازي ښار کې د لیبیا د انتقالي حکومت لخوا ترسره شي. بل لور ته د لیبیا د وشل شوي مشر معمر قذافي قومیانو د انتقال ملي شورا څخه غوښتنه کړې چې د نوموړي مړی دوی ته وسپاري تر څو د هغه په پلارني ټاټوبي سرت ښار کې خاورو ته وسپاري. د قذافي قومیان نن په یو اعلامیه کې ویلي چې موږ له ملګرو ملتونو د اسلامي کانفرنس سازمان او د نړیوال عمومي بخې له سازمان څخه غواړو چې د لیبیا د انتقال ملي شورا مجبوره کړي چې د شهیدانو مړي زموږ قوم ته وسپاري او اجازه دې ورکړي چې جنازې د اسلامي اصولو پر اساس خاوره ته وسپارل شي. د قذافي په وینو لړلې مړې د مصرات ښار په بازار کې په یخچال کې د خلکو د نندارې لپاره ایښودل شوی دی. لیبیا چارواکو تر اوسه د قذافي د مړي په اړه پریکړه نه ده کړې. په تونس کې د لومړنیو آزادو پراخو انتخاباتو په لړ کې نن خلک په پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره رایه ورکوي. په تونس کې د انتخاباتو د پخواني واکمن زین العابدین بن علي د مستبد رژیم په وړاندې د ولسي پاڅون چې سوریې مصر او لیبیا ته هم وغځېد لا پرسېدو وروسته ترسره کیږي. د تونس په انتخاباتو کې به د پارلمان 211 غړي ټاکل کیږي چې د هیواد نوی اساسي قانون به جوړوي او موقت حکومت به ټاکي. تمه کیږي چې د تونس اسلامي ګوند ان نهضبه چې د پخواني حکومت پر مهال د فعالیت اجازه نه درلوده د نننیو انتخاباتو زیاتې رایې ترلاسه کړي، خو دا لا روښانه نه ده چې دا ګوند به اکثریت دوه ګټي او که څنګه. د تونس موقت ولسمشر ویلي هر څوک چې د نوي پارلمان لخوا وټاکل شي دی به ورته د حکومت چارې وسپاري. دغه راز د موقت ادارې صدر اعظم برهغ 5 میلیونو کسانو چې د رایې ورکولو حق لري غږ کړی چې د تاوتریخوالي او درغلې نه پاکه فضا کې رایې ورکړي. زین العابدین بن علي چې د 23 کلونو لپاره حکومت وکړ د تونسیانو د پراخو مظاهرو په نتیجه کې لواک لري او سعودي عربستان ته تښتېدلی دی. او د فرانسې او جرمني مشرانو ویلي چې په یوروزون کې د پورونو د بحران د حل لپاره به د پراخ پلان پړه د موافقې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزي دا څرګندونې په بروکسل کې وکړې. او تازه خبرونه دا دي چې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مالي ستونزې د هواري لپاره د دې اتحادیې د مشرانو غونډه پیل شوې ده.
ازادي رادیو درنو دوستانو د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان له جیو ټلویزیون سره د جمهور رئیس حامد کرزي د ورستیو څرګندونو په اړه د هغه ویاند څوای
خبره ده چې د رئیس جمهور پیغام پاکستان خلکو ته او دا خبره په دې اړه وکړه چې کچیر پر پاکستان باندې حمله کیږي. دلته د حمله موضوع ډیره مهمه ده، کلمه ډیره مهمه ده کچیر.
واوري چې متحد ایالات د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې په افغانستان کې خپل عسکرو ته د اکمالاتو لارې لټوي. په نورو مسایلو کې به واوري چې بیا ژمی دی او کابلیان د سوخت خوراکي موادو له ګرانۍ شکایت لري.
پر ساګن مو لرګي خسر شپږ نیم زره اوس لرګي دي 9000 روپۍ او زه پرون خپل لولان شبه ویل چې یاره دومره قیمت شوی دی ما خپل ونهسته ځکه زه دوکاندار یم نه چې زه ما ونهسته نو غریب سره.
په دې خبرونه کې د روغتیا پروګرام درو چې لایف پرېږي. په دغه پروګرام کې د میندو د ولادت پر ستونزو او د امکاناتو پر نشټوالي خبرې کیږي. جمع جمهور رئیس حامد کرزی په پا پاکستان کې لمیشتو سختریدو وسلوالو سره لکه د حقانی شبکې د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلي کرزی د پاکستان له خصوصي تلویزیون جیو سره په مرکه کې ویلي چې د سولې لپاره خبرې باید په پا پاکستان کې وشي. جمهور رئیس حامد کرزی په داسې حال کې دا خبره کړې چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني په قتل کې د ځینې کړیو لخوا په لاس درلودو تورن دی. جمهور رئیس حامد کرزی دا هم ویلي که خدای مکړه چیرې امریکا یا هند پر پاکستان حمله وکړي، افغانستان به د خپل ورور پاکستان په څنګ کې درېږي. ولسمشر زیاته کړي که څه هم د پاکستان ادارهچیانو د افغانستان پر خلاف ډېر څه کړي، خو افغانستان مو ورور دی او درسره ولاړ دی. د جمهور رئیس حامد کرزی دغه مرکه پرون د جیو له تلویزیونه خپره سوه، خو آیا د پاکستان په اړه د جمهور رئیس دې خبرو په ځینې کړیو کې واقعا حساسیتونه پارولی دي؟ همدغه پوښتنه حمید مومند د جمهور رئیس حامد کرزی له ویاند ایمل فیضي څخه کړې ده. نورې خبرې هم لري، دا مرکه په ګډه سره واورو.
فیضي صاحب محترمه، د جیو تلویزیون سره د ولسمشر کرزی د مرکې له خپرېدو وروسته یو ډول حساسیتونه خپاره شوي. اول شوي چې افغان ولسمشر د پاکستان په وړاندې په سیاست کې مستقلانه اقدام نه کوي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د ولسمشر کرزی د دغه سرګردولو اساسي هدف څه و؟
مننه. د جمعې په ورځ سهار لخوا رئیس جمهور کرزی د جیو خصوصي تلویزیون سره یوه ډېره مهمه مرکه درلودل چې په دې مرکه کې پر ډېرو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وسوې، لکه استاد رباني د ترور د موضوع په ارتباط، د هندوستان سره د ستراتیژیک تړون د امضا کولو په اړه، او همدارنګه د امریکا سره د ستراتیژیک تړون د موضوع په ارتباط ډېرې مهمې خبرې وسولې. خو دا مصاحبه تقریبا 30 دقیقې 50 دقیقې مرکه ده چې موږ نن د رئیس جمهوري مطبوعاتي ټیم به ډېر ژر دا مرکه هم په تصویري شکل سره بڼه او هم لیکلې بڼه دغه مواد به د دې مرکې ټولو رسنیو ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې کله چې دغه مرکه یو وارې مکمل واورېدل سي ولیدل سي، بیا هغه وخت بهتره ده چې قضاوت وسي چې دغه اظهاراتو په هکله. خبره دا ده چې د رئیس جمهور پیغام پاکستان خلکو ته و، او دا خبره په دې اړه وکړه چې کچیر پر پاکستان باندې حمله کیږي، دلته د حملې موضوع ډېره مهمه ده، کلمه ډېره مهمه ده، کچیر پر پاکستان باندې حمله کیږي دا د افغانستان د دولت او د خلکو یو اخلاقي مسؤلیت دی چې کچیر د پاکستان خلک پناه غواړي، یعنی افغانستان خواته راځي، نو افغانستان به د دوی سره اوږه په اوږه ولاړي. یعنی د رئیس جمهور کرزی پیغام د پاکستان خلکو ته و، ملت ته و، نه دولت ته.
فیضي محترم، د انتقادونو دراشنو د اساسي انتقاد هم د ولسمشر کرزی په دې خبرو کېږي چې په مرکه کې ویل شوی دی که چېرته د چین، امریکا، هند یا ځینې نور هیوادونه په پاکستان باندې د حملې نیت ولري، نو افغانستان به د پاکستان تر څنګ ودرېږي. د انتقاد کوونکو په وینا دی تر ډېره پورې دا وایي چې ولسمشر د هغه چا په وړاندې د پاکستان د دفاع خبره کړې ده چې خپل افغان حکومت هغه سره ستراتیژیک اړیکې لري.
خبره دا ده لکه مخکې چې ما دا خبره وکړه، مرکه کچېری په بشپړه توګه واورېدل سي یا ولیدل سي، دغه خبرې د رئیس جمهور خپل مافوق او مابد لري. که تاسو دا سره څنګ پر څنګ کېدئ، بیا تاسو به د موضوع په هدف په سمه توګه یو اورېدونکی ورسېږي. خو موضوع دلته دا ده چې صرف یوه جمله ځینې اخیستل شوې ده چې که چېرته حمله کېږي، دلته د چین او د هندوستان نوم نه دی اخیستل شوی، بلکې صرف دا ویل شوي دي که چېرې پر پاکستان باندې حمله کېږي او خلک د پاکستان خلک د افغانستان خواته پناه غواړي، هغه وخت کې به د پاکستان تر څنګ ولاړي افغانستان. نو دلته خطاب یو ځل بیا تکرارم، صرف د پاکستان خلکو ته دي. مهم مسایل دي چې مثلا د اسلاکت په ارتباط شغل دي چې مکلسي ډېرې مهمې خبرې کړې دي پاکستان په باره کې. دی ویلي چې افراطیت په پاکستان کې زړېدلی دی او افراطیت د پاکستان په سیاست کې پوسوی دي په منطقه کې، په سیمه کې
او تاسو د افغانستان پر خلاف. فیضي صاحب، د ولسمشر کرزی روسي سرګندونو ته د هغه هڅو یو برخه هم ویل کیږي چې امریکا اوس مهال له پاکستان سره د اړیکو د بیرته ترمیمولو لپاره په لار اچولې ده.
زه فکر نه کوم ګوري د شغل رئیس جمهور کرزی د ورور یادولو موضوع چې د پاکستان ته دخو کوم نوې موضوع نه ده، تقریبا په تیرو لسو کلو کې د افغانستان حکومت خاصا شغل رئیس جمهور طرف کې همیشه پاکستان ته د ورور خطاب کړی دی. په هندوستان ته په تیر سفر کې رئیس جمهور کرزی په خپل وینا کې ډېر په څرګنده توګه وویل چې پاکستان د افغانستان ورور دی او هندوستان یې ډېر ټینګ ملګری. نو دغه د ورور خطاب کول پاکستان ته کومه تازه خبره نه ده چې د جیو سره په تلویزیونی مرکه کې اوس دا موضوع مطرح شوی.
فیضي صاحب محترم، په دغه مرکه کې ولسمشر کرزی تقریبا د حقانی شبکې سره د خبرو لیوالتیا ښودله او ویل چې باید له دې شبکې سره په پاکستان کې خبرې وشي، حالانکه چې څو ورځې مخکې کله چې استاد رباني ووژل شو ولسمشر کرزی په خپل دریس کې بدلو راوسته او ویل چې باید له پاکستان سره د اړخ په توګه باندې خبرې وشي نه وسوال طالبان سره. په دې ارتباط باندې څه ویل غواړي؟
دغه خبره چې کوکه رئیس جمهور کرسی په دې مرکه کې ورسی مرکه کې ویلي دي چې د قضیه شبکې سره په پاکستان کې د افغانستان حکومت خبر کړی دا مطلق ناسم خبر دی چې د چنرسونې د خاص نشر شوی دی. رئیس جمهور کرسی یو ځل بیا په دې ورسی مرکه کې د جیو د خصوصي تلویزیون سره په ډېر وضاحت سره ویلي دي چې افراطیت تروریزم دواړه هغه پدیدې دي چې د دې سره د پاکستان سیاست کې کار اخیستل کیږي او د دوی د تمویل مراجع او منبع ټول په پاکستان کې دي. نو یو ځل بیا رئیس مرکزی په دې مرکه کې په دې موضوع باندې ټینګار کړی دی چې افغانستان نه غواړي د افراد اشخاص سره د طالب یا د قانی د شبکې په نامه تماسونه ونیسي یا خبرې وکړي، بلکې خبرې کیږي یا مذاکره کیږي دا به مستقیما د پاکستان دولت سره یې پدیاله.
یعنی په ټوله کې سېدي ستاسو خبرو نه مده نتیجه واغسل چې تقریبا تر ډیره پورې حتی شوی چې پر رسنیو کې د ولسمشر مشر کرزی سرګندونې تحریف کړی شي.
بله بله بله، چې لکه مخکې چې مې ویلي چې مرکه بشپړه توګه نه ده نشر شوې، وخت چې بشپړه توګه نشر شي نو بیا دغه موضوع خپله اصلاح شي.
د جمهور رئیس حمید کرزی لویاند ایمال فیضی سره تاسو د حمید مومند مرکه ورده.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړی.
رپورټونه وایي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په افغانستان کې ډېر امریکایي پوځیانو ته د ازبکستان لارې امکان اکمالات زیات کړي. دوی وایي د اکمالاتو لپاره پر پاکستان زیاته تکیه نسی کېدای. د نړیوالو خبری اژانسونو په حواله به صالح محمد صالح په دې مسله نور رڼا واچوي.
یو امریکایي چارواکي د نوم د نشول په شرط د فرانسې خبری اژانس ته ویل امریکا هڅه کوي په افغانستان کې ډېر امریکایي پوځیانو ته د ازبکستان له لارې اکمالات زیات کړي، ځکه چې امریکا تل د پاکستان پر اکمالاتي لارو تکیه نسی کولای. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له پاکستاني چارواکو سره د پاکستان او امریکا پر زیانمنو سویو اړیکو تر خبرو وروسته تاجکستان او ازبکستان ته ولاړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو عالی رتبه چارواکي چې نه غوښتل نومي که سلسی خبرلانه تول د عمومي قاعده په توګه موږ هڅه کوو د مرکزی آسیا او ازبکستان د طریقه زیات توکي تر لاسه کړو. دغه چارواکي زیات کړه مشتل ویلي چې د پاکستان لاري مو اکمالاتو ته ځکه ترجیح ورکوله چې موږ ته ارزانه تمامېږي، بل دا چې لنډلار ده. دغه مقام ویل چې لمنځنی آسیا څخه د اکمالاتو لار د بالټیک هیوادونو، روسیې او قزاقستان له طریقه تیریږي او دا زموږ لپاره ششای دی چې په واقع لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي له پاکستان سره د امریکا زیانمنو سویو اړیکو ته په اشاره وویل چې کبل ورځ پاکستان د اکمالاتو پر لارې محدودیتونه ولګول او یا دغه لارې په بشپړه توګه وتړلې، نو شته ده چې د شمال له لارې اکمالاتو ته تیاری ولرو. د شمال له لارې په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو لپاره د اکمالاتو پر لارو چارو په داسې حال کې خبرې کیږي چې دا مهال زیات اکمالات د پاکستان له طریقه کیږي چې وخت نا وخت پر دغو اکمالاتي کترونو بریدونه کیږي. د امریکایي چارواکي بیا هم نو شو ده چې شاید ازبکستان لاري هم پر کېدونکو اکمالاتو وسلول طالبان بریدونه وکړي. د 2009 میلادي کال په فبروري میاشت کې لواشنگټن سره د اړیکو د شکولو په مخه د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف ویل چې دای په امریکا ته اجازه ورکړي چې د ازبکستان لاري افغانستان ته غیر نظامی اکمالات وکړي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان له ګاونډوي هیوادونو چې په منځنۍ اسیا کې پراته دي وغوښتل په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه پر روانو دریو کورونو کې خپل کورونه تستنیږي دغه هیوادونه د افغانستان په ودانۍ او امن کې خپل رول ولوبوي. میرمن کلینټن په تاجکستان کې یوې غونډې ته وویل چې په سیمه ییز اقتصاد کې د افغانستان مدغم کول د جګړې له زیانونو څخه د وتلو لپاره مهمه مسله ده او دا شاوخوا هیوادونو ته هم په ګټه ده.
د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د لیدو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ازبکستان له جمهور رئیس سره په کتنه کې په دغه هیواد کې بشري حقونو ته د زیات احترام غوښتنه وکړه.
د یکشنبې ورځ چې د عقرب یا لړم اتمه او د اکتوبر د میاشتې درسمه ده په اروپا کې د ساعت له بدلون وروسته ازادي راډیو سربیره په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 1015 په لړنو څپو 1090 لس 1015 اویا درس 1035 15 درس 1008 درس 15 درس 1021 څلوېښت 990 درینوی 15 درس کلو هرسا او 1 درس 25 شپارس 15 لس مترو اوریدلای شي.
پا په دې خبرونه کې به له دونیمو بجو وروسته د روغتیا پروګرام لرو. دغه پروګرام لایف دی په مستقیم ډول خبریږي او تاسو په دغه پروګرام کې برخه اخیستلی سئ. د پروګرام موضوع ده د میندو د ولادت ستونزه په افغانستان کې. میندې د ولادت په وخت څه مشکلات لري او که چیرې تاسو هم ستونزه لري په دې ارتباط کومه پوښتنه لري، ټلیفونونه پروګرام ته راکولی سئ. د پروګرام شمیره به په هغه وخت درته اعلان سي. اوس به حمید مومند د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د پاکستان له یو ټلویزیون سره د ولسمشر کرزی په مرکه او په دې اړه په پورته شو خبرګونونو بحثونه کړي. خدمتګار نادالوتو رسپانو د ولسمشر کرزی د مرکه په اړه چې پکې د جګړې په حال کې له پاکستان نه د ملاتړ خبره شوه، د افغان کتونکو نظرونه راغستي. رسپانو دغه کتونکو په حواله لیکي چې د جګړې په محل له یو بل هیواد څخه ملاتړ د ولسی جرګې په تایید امکان لري او ممکن له پاکستان نه د ولسمشر کرزی ملاتړ د خپل شخصي نظر وي، نه د افغان. ورسپانه لیکل چې ښاغلی کرزی ویلي چې افغانان یوازې د پاکستان د پردې تر شا له واکمن پلاوي نه خفه دي، خو د پاکستان د خلکو هغه مرستې نشي هیرولی چې د افغانانو او پخواني شوروي اتحاد ترمنځ د جګړې په محل کړې. خو ورسپانې د کتونکو په حواله لیکل چې پاکستان دا مرستې هم د خپلو ګټو لپاره کړې او که د دوی مرستې بې غرضه وي نو دوی به د شوروي له ماتې وروسته په افغانستان کې کورنیو جنګونو ته لمن نه وهلی. ویسا خپلواک رسپانه هم د خپل لومړي مغټ سرلیک له جیو ټلویزیون سره د ولسمشر کرزی مرکه ته ځانګړی کړ. رسپانه د مرکه په استناد لیکي چې افغانستان په خپلو چارو او پریکړو کې خپلواک ده او د امریکا، روس، چین او هند په ګډون له هیڅ یو هیواد څخه لارښوونه نه اخلي. رسپانه لیکلي چې ښاغلی کرزی په دې مرکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لوړو ژورو لاملونو ته هم اشاره کړې او ویلي چې افغانستان ته وسله وال له پاکستان نه راځي. د رسپانه په وینا ولسمشر په دې مرکه کې یو ځل بیا په پاکستاني مشرانو غږ وکړ چې د شتو ستونزو د هواري لپاره باید په ګډه کار وکړي. هیواد دولت رسپانه بیا لیکلي چې د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ولسمشر له پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره په خپل دریځ ټینګار وکړ. رسپانه لیکي چې ښاغلی کرزی یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د طالبانو شورا په پاکستان کې ده، د حقانی شبکه په پاکستان کې ده او هلته ورسره مالی ملاتړ کیږي، نو له دې کبله له دې ډلو سره خبرې کومه ګټه نه لري. رسپانه د ښاغلي کرزی په حواله دا هم لیکلی چې دوی په سیمه کې له وسله والو ډلو سره د اړیکو په اړه کافي معلومات لري او همدا لامل ده چې دوی غواړي له پاکستان سره د اصلي اړخ په توګه خبرې وکړي. د ولسمشر کرزی د مرکه په داسې حال کې خبره شوې چې د کابل چاپ پاتې رسپانو په وینا امریکا بیا پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د حقانی شبکې او نورو وسله والو پر ضد اقدام وکړي. ویسا د امریکایي کانګرس د یو غړي په حواله لیکلی که پاکستان خپل مسؤلیتونه ترسره نه کړی شول نو خپل یو ستر متحد به له لاسه ورکړي. اراده خپلواکې ورځپاڼه بیا د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد په حواله لیکلی چې امریکا د پاکستان په خاوره کې د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو لپاره تیاری نیسي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی خلیلزاد دا نه ده په ډاګه کړی چې دا عملیات به امریکایي ځواکونه کوي او که د پاکستان په وسیله کوي، خو د ورځپاڼې په وینا ده دا هم ویلي چې که پاکستان داسې څه ونه کړي نو پکار ده چې فشارونه پرې زیات شي.
او سمه به نړیواله مسله راخلو. پاکستان د 2012 او 2013 میلادي کلونو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړ. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر د دغه سازمان په امنیت شورا کې له خپل هندي سیال سره د ښې همکارۍ هوډ څرګند کړ. په دې اړه نور تفصیل به له واشنگټن د آزادي اروپا راډیو د خبريال هارون بچا په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې تر سختو سیالۍ وروسته پاکستان قرغیزستان ته په ماتې ورکولو د کال 2012 او 2013 لپاره د یاد سازمان په امنیتي شورا کې د آسیا د استازیتوب څوکۍ ترلاسه کړه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د جمعې د ورځې په ټول ټاکنو کې د پاکستان سربیره دریو نورو هیوادونو موراکو، ټوګو او ګواتمالا هم امنیتي کونسل ته لارې وویستې. د عمومي اسمبلی مشر ناصر عبدالعزیز الناصر له رایې وچونې وروسته د آسیا د څوکۍ لپاره د پایلو اعلان داسې وکړ.
نمبر آف ووټس اوبټینډ بای ایچ ممبر سټیټ پاکستان 129.
د رایو شمیره چې هر یو غړي دولت ترلاسه کړه، پاکستان 129، کرغیزستان 55،
کرغیزستان 55.
د ملګرو ملتونو عمومي غونډه هر کال د امنیتي کونسل د 15 لنډمهاله غړو هیوادونو چې د ماموریت موده د دسمبر په میاشت کې سرته رسیږي پر ځای د یاد کونسل لپاره د 59 هیوادونو انتخاب کوي. په داسې حال کې چې هند لا د مخه د امنیتي شورا غړی دی او د راتلونکي کال تر پایه به غړی واوسیږي، رسنیو یادې شورا ته د پاکستان له ټاکل کېدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد د استازي عبدالله حسین هارون وینا راغستې چې ویلي دي له خپل هندي سیال هردیپ سنگ پوری سره به د سیمې د مسلو د حل په لړ کې په ګډه کار وکړي. نوموړي زیاته کړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د معمول میلانونو زموږ د کار مخه نه ده نیولې او ښایي هم زموږ د دواړو کوششونه د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې ګټور ثابت شوي وي. باید وویل شي د پاکستان خارجه وزیر حنا ربانی کر د 13 سپتمبر میاشت په 20مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د خپلې وینا پر مهال په امنیتي کونسل کې د پاکستان د غړیتوب لپاره له یادې غونډې څخه هیلې ښودلې وې. نوموړي ویلي د ملګرو ملتونو د عالی اصولو او نظریو په پام کې نیولو سره به موږ ډېر په اخلاص خپلې ذمهواری سرته ورسو. پاکستان په نړۍ کې د سولې، امنیت او استقرار د هدفونو پر مخ بیولو ته ډېر ارزښت ورکوي. راپورونه وایي د ملګرو ملتونو په تاریخ کې پاکستان شپږ ځله د دې سازمان د امنیت شورا غړی پاتې شوی دی. دا هم ویل شوي هند او پاکستان چې اوسمهال دواړه اټومي طاقتونه دي په آخرني ځل یې په 1999 کال کې په امنیتي شورا کې یو ځای دنده ترسره کړې وه. رویټرز ایجنس په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو په حواله لیکي چې وایي دوی فکر نه کوي په امنیتي کونسل کې د دواړو هیوادونو په یو ځل بیا یو ځای کېدو سره به سیمه ییزې نارامۍ راولاړې شي. اجان سم دغه راز د لویدیزو ډیپلوماټانو خبرې راغستې چې وایي پاکستان ممکن له روسیا، چین، هند او سویلي افریقا سره ملګری شي، سو د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې په ایران او شام د بندیزونو لګولو د امریکا او اروپایي هیوادونو ګډې هڅې کمزوري کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
یو شمیر کابل شاریان شکایت کوي چې د ژمي پر انځر کېدو سره د سوخت موادو بیې د تیر کال په پرتله یو په دوه لوړې شوې دي. د ازادي راډیو خبریاله زاکیا غیاسی نذیر له کابل له خلکو سره غږیدلې ده او رپورت لري.
په افغانستان کې د ژمي موسم په رانژدې کېدو سره یو شمیر خلک شکایت کوي چې سر له اوسه په بازارونو کې د سونګ توکو بیې لوړې شوې چې ډیری خلک یې د اخیستلو توان نه لري. هغه خلک چې د ژمي په موسم کې د تیلو او ګازو سربیره له لرګیو او د آرې له بورې څخه کار اخلي وایي چې د تیر کال په پرتله یې بیې خورا لوړې شوې دي. یو شمیر کابل ښاریان له دولت څخه غواړي چې د دې توکو پر کنټرول جدي کار وکړي څو ټول خلک وکولی شي په مناسبه بیه د میله پارا سوان مواد برابر کړی.
پر ساګن مول لرګي خسر شپک شپګ نیم زرا اوس لرګي دی 9000 روبه او زه پرون خپل لاله شپه مل چې یار دومره قیمت شوی دی مخپل او نه خسته زګه زو ګاندار يم نه جزو ما ونه خسته نو غریب سره بیسنګ وخلی. حکومت غاور نه خوري دی شي که حکومت غاور خوري دا کنټرول دی نه شي دومره کومه کونه کیږي دومره خکیږي دومره باد کیږي کول په کول تلم جګیږي کول په کول لرګایم جګیږي کول په کول زول د پیسې چې تسویل غمو نه خوړ شي حکومت باید دې شي غمو خوري.
زه عزیز ګل زاده اورور یو سراب دی کلاچی مونږ خپل نه دی خسته تر اوسه پورې هغه دی اور واسو توان نه لرو چې لار شو رګل دوه خروار درې خروار واخلو اور غل وې سوزو او دوه خروار درې خروارو کې اوس برکت هم نه د پاتې شو چې واخلي کورته ویسي کال په کال جګیږي اور لرګي هم نه سینا چې لرګي نشته په موټر او موټر لرګي راځي هم نور خونه جګیږي هم ټټیږي نه
نو ملاله ګل چا سره چې پیسې اور هغه خسته سي چا سره پیسې نه اور نو په چی باندې واخلي او کاروبار کې خوشې و دور دی د غدري 300 روپۍ ګټو هغه د کور خرچه ماجا مصرف
خو دا لرګیو او ډبرو د سکرو یو شمیر سوداګر د لویو لارو خرابوالی او په دې لارو کې له دوی څخه د نقلونو پیسو اخیستل هغه عوامل بولي چې بیې لوړې کړې دي. دغه سوداګر وایي چې دوی اوسمهال افغانستان ته د سون مواد له بهر راوړي چې هلته له ستونزو ګاللو وروسته په خپله خاوره کې هم له ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی وایي که چیرې په دې موادو مالیه راکمه شي په لارو کې د پولیسو لخوا د ناقانونه پیسو اخیستلو دود ختم شي نو دا مواد به په ارزانه بیه بازارونو ته وړاندې کړي.
زمونم جان آقا جک شوی داس دې چانه شپږ وسو ور په بوجه پارک کړی دی په دالور کې پوستی دی به موږ نه پیسې اخلي هغه خرچه ډیر ورځي ګمرک ډیر بکیږي ولور خراب ده ډیره زکه جک شوی دی دا اسکارو لرګي.
نو مجلی مرجان دی د ورګوند ولسوالۍ د پکتیکا د ولایت وظیفه موټر ونی دی. اساسي مشکل خدای غدا کنه چې خو د افغانستان غرونه چي دي دا خو نه وای دا لرګي چې موږ ته راځي یا د اسکارو چې موږ ته راځي دا د پاکستان د غرونه موږ ته راځي. الته طالبان دی طالبان نه پرېګدي بیا چې پرېګدي الته به موږ واخلو بیا چې افغانستان خاور تا خپل خاور تا راوړو بس مونږ پولیسان په عذاب کا لیار خراب یو جو ټایر نن سبا 15000 روپے قیمت لري ګمبرک چکاټ کو ګمبرک یو په دوا شرف سے ترانسپورټ دغه سے شرف سے اول پرون مدرې ځای جنجال کړه اخری ټوپاک رپس وختل و چې ډېر خبره ما کا مورته انج بس سید تا سے مرضی دے تا سے بد شهید خو مونږ په خلک کې داسې و چې مونږ هغه مصرف کوور حساب کوور تا کنه کو وسال تا دا زغال ګونې د مونږ په 1200 په 1300 1200 اخلو کلدار اخلو
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اکثره وګړي د ژمي په موسم کې د خونو د ګرموالي لپاره له تیلو ګازو لرګیو او د ډبرو سکرو څخه کار اخلي.
او اوس رضوان مراد د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي چې د پاکستان له جیو خصوصي تلویزیون سره د ولسمشر حامد کرزي خبرې تحریف شوې دي. په قندهار کې په پوځي عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال مخالفان وشل شوي او یولس نور نیول شوي دي. د مخدر موادو د استناف محکمې ولس تنه د نشي موادو د قاچاق په تور نیولي او د نهو تنه تر شلو کیلو پورې او د نهو نه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې بشري حقونو ته د لوی احترام غوښتنه وکړه. ډاکل شوی چې د لیبیا نوي مشران په دې هیواد کې نن اتمیاشتنې کورنۍ جګړې پای اعلان کړي. په تونس کې د لومړنیو آزادو پراخو انتخاباتو په لړ کې نن خلک د پارلمان د نو غړو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. سعودي عربستان ایران کړی چې د دې هیواد ولیعهد سلطان بن عبدالعزیز السعود مړ شوی دی. او د اروپایي هیوادونو مشرانو په بروکسل کې د مالی ستونزو د حل لپاره خپل سر مشري زپیل کړه.
ترنو دوستانو مخکې تر دې چې د روغتیا پروګرام پیل سي و لنډه یادونه کوم، دغه پروګرام لایف دی په مستقیم ډول خبريږي. تاسو کولی سئ چې پروګرام ته ټلیفونونه راوکړي او په دغه پروګرام کې د افغانستان کې د میندو په ستونزو چې د ولادت په وخت کې لري او د دوی په صحي مشکلاتو خبرې کیږي. ډاکټران په پروګرام کې ستا تاسو که سوال لري او که کوم خپل ستونزه لري او غواړي شریک کړي نو لطفا پروګرام ته ټلیفونونه راوکړي. د پروګرام شمیره به په څو دقیقو کې درته اعلان کړو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و خوش آمدید به برنامه ساعت از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی هستم و امروز دو متخصص نسایی و ولادی دکتر نجما سما از شفاخانه ملاله زیجنتون و وجمه حبیب از شفاخانه رابعه بلخی در این برنامه مهمانانم هستند. بسیار خوش آمدین دکتر صیبای متخصص. با وصف مشغولیت و مصروفیتتان به استدیوی رادیو آزادی در کابل، همونطور که پیشتر گفته شد در این برنامه صحت درباره یکی از موارد حیاتی و مهم صحبت میکنیم، مرگ و میر مادران در هنگام ولادت و بعد از ولادت. کوشش میکنیم روی سه موضوع بحث بکنیم: این که چرا مادران میمیرند، مراقبت های زمان بارداری برای مادران چقدر مهم و حیاتی اند و چگونه میتوان جان مادران را در هنگام بارداری نجات داد. طبعا شما شنونده های عزیزم میتونین که شرکت بکنین در بحث، اشتراک بکنین و هر سوالی که در این مورد دارین از دکتران متخصص بپرسین. شماره تلفن ما اینها اند، میتونین که یادداشت بکنین و زنگ بزنین: 0700 27 43 61 و شماره های دیگه ای هست که 0700 84 620. به این شماره ها میتونین که با ما به تماس بیاین. همچنان شماره های دیگه هم داریم که میتونین به این شماره زنگ بزنین: 0799 203 540 و 0700 822 755. منتظر تلفن های شما هستیم. البته در لابلای برنامه شماره ها را باز هم یادآور میشم. خب دکتر صاحب بسازد خوش آمدید. ما قبلا در برنامه های صحت در ماه های گذشته برنامه های داشتیم در مورد مرگ و میر مادران در زمان بارداری، زمان ولادت و اختلالات بعد از ولادت. بر اساس گزارش تحقیقی سازمان صحی جهان، افغانستان یکی از کشورهایی است که میزان مرگ و میر مادران در آن در سطح بلند یا در بلندترین سطحش قرار دارد. ارقامی که ارائه میشه این گونه است که در هر 100 هزار تولد زنده 800 مادر جانشان را از دست میدن. ارقام جدید شما در اختیار دارین، نزد شما هست. شروع میکنیم با شما دکتر سپسما.
تشکر. ما هم به نوبه خود سلام های خود را خدمت شما و تمام شنوندگان رادیوی آزادی تقدیم میکنم. اولتر از همه باید بگویم که من متخصص نیستم. سال سوم است در شفاخانه ملاله و بعد از او جواب سوالتان باید بگویم که درست است که مرگ و میر مادران از سبب ولادت در تمام دنیا بلند است، اما ای که اونا بسیار شرایط خوب دارن، مراقبت های قبل از حمل دارن، مراقبت زمان حمل دارن و معلوم دار که یک ولادت موفق و کامیاب در قبال می داشته باشن. در مملکت ما چون مراقبت ها بسیار ضعیف است، سطح اقتصاد پایان، سطح دانش پایان، نافامی و امی که از مراکز صحی دور هستن و عرضی خدمات صحی به سطح پایان خود قرار داره، تعداد مرگ و میر مادران بسیار بلند است. قرار احصایه‌ای که اخیراً گرفته شده از وزارت صحت عامه، فکر میکنم که اگر غلط نگویم در هر 20 دقیقه یک مادر جان خود از دست میدن. که قبلا هم گفتم که عدم رسیدگی به مراقبت های عاجل ولادی یا صحی یکی از مهمترین عواملش به شمار میره، که این عوامل زیادتر که حیات مادرها را تهدید میکنه عبارت از خونریزی های بعد از ولادت است. که خونریزی بعد از ولادت هم میتونیم که بعد توصیه های بسیار آسان ما جلوش را گرفته بتانیم. به کسایی که در خانه ها ولادت میکنن یا توسط دایه ها ولادت داده میشن، آسان ترین گپ ایست که اولی که طفلکشان ولادت میشه زودتر به شیر مادر به شیر دادن از طرف مادر تشویق شوند، به خاطر از این که خود شیر دادن یک عکسه در نوک پستان تولید میکنه که این عکسه در مغز سر میره، از مغز سر اونمو هورمونایی که سبب تقلص یا خرد شدن رحم یا بچه دانی یا جای اولاد میشه، اینمی تاثیر از امی هورمون امی است که رحم از زود خرد بسازه، ام این جوره را خارج میکنه یا پلاسنتا را یا خس بیرون میکنه و هم خونریزی را متوقف می سازم. و دیگه ای که بعد از ای که جوره برآمد یا امی پلاسنتا خارج شد، اولین کار که میکنن یک مساج بسیار آهسته در غور رحم بتن. غور رحم چطور یک خانم بی سواد بفهمه که غور رحم چی است؟ بعد از ولادت طفل دفتن بالای بطن خانم زچه یا خانمی که ولادت کرده اگر دست خود بارن یک کلولگی احساس میکنن. امی که در قسمت بالایی از ای یک مساج بسیار آرام بتن، دفعتاً یک تقلص یا سختی ایجاد میشه که اینمی تقلص از سبب فعال شدن پیسمیکر، اگر به شکل طبی و دکتریش بگویم پیسمیکر در غور رحم فعال میشه و سبب ایجاد تقلصات یا سخت شدگی در خود رحم میشه و خونریزی استاد میشه. رای حل دیگه اگه بیان کنیم.
تشکر دکتر صاحب سما، بسیار زیاد تشکر و زیبا توضیح میتین. حتما در جریان بحث بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، در مورد رای حل ها و مخصوصا در بخش از این برنامه که گفتیم بیشتر صحبت میکنیم که چگونه میتوان جان مادران را در انگام بارداری یا ولادت یا بعد از زمان ولادت نجات داد. بسیار تشکر از شما، بیشتر در این مورد صحبت خواهیم تقسیم کرد. خب همونطور که شما بیشتر تذکر دادین و ذکر کردین، بهتر میدانین که خونریزی در هنگام ولادت یا بعد از آن، میکروب ها، فشار خون بلند و چند تا مورد دیگه میتونه سبب مرگ و میر مادران شوه، همونطور که دکتر صاحب سما هم اشاره کردن. دکتر صاحب بجمع حبیب، شما اگر لطف بکنین یک مقدار توضیح بدین که کدام یکی از این عوامل در مرگ و میر مادران در افغانستان بیشتر متبارز هست؟
سلام علیکم، اما دکتر وجما سلامای خدا به شنونده عزیز خود پیش میکنم و در مورد ازی که کدام عامل بیشتر در افغانستان سبب مرگ میر مادران در زمان ولادت یا بعد از ولادت میشه، فکر میکنم زیادتر خانمایی که به مراکز صحی یا شفاخانه ها مراجعه نمیکنن و در خانه ها پیش دایه ها یا بعض از اشخاص غیر مجرب ولادت میکنن، زیادتر میکروب یا انتان زیادتر دهی رول میداشته باشه که معمولا به شکل غیر صحی اونا را ولادت میدن یا بعض از طریقه های یونانی را استفاده میکنن. و همچنان خونریزی بیشترین علت مرگ میر مادران را تشکیل میده. البته چون اشخاص غیر مجرب اونا را ولادت میدن، اونا نمیفهمند که به کدام طریق اونا را ولادت بتن و همچنان تقسم بتانه که امی خونریزی آنها را توقف بده، همیست که آنها را یعنی مشکلات به نزد مادرها به وجود میآید و چون علت مرگ میر مادران را زیاد میکنه و خود می خونریزی و انتان چیزی است که مادر بسیار زود به کام مرگ میکشانه. و معمولا در شفاخانه ها هم ما میبینیم بعض از خانم هایی که از ولایت میاین، یعنی در مراحل میاین که بسیار مشکل میتوانیم که آنها را نجات بدیم، چون معمولا خونریزی یک چیزی است که مادر بسیار زود به طرف مرگ میکشانه. و بنان گفته میتونیم که اگر خانم ها در جریان حمل خود مراقبت صحی داشته باشند، با کلینیک های نزدیک و یا هم به مراکز صحی یا شفاخانه ها مراجعه کنند، مخصوصا در جریان ولادت و تا چند ساعت بعد از ولادت آنها در شفاخانه باشند، ما می توانیم که به سطح بسیار بلند می توانیم از مرگ میر مادران جلوگیری کنیم.
تشکر دکتر صاحب حبیب، بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. این لحظه شنونده داریم به نام خاکسار از ایران روی خط هست، تلفن کرده با ما. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، لطفا سوال بکنین.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام. متاسفانه که ظاهرن به نظر میرسه که تماس ما با خاکسار قطع شد، در هر حال منتظر تلفنش هستیم. همکار تکنیکی میگه که یک شنونده دیگه هم داریم، بشنویم که چه میپرسه. سلام علیکم. بله. بله سلام علیکم، صدای رادیویتان رو لطفاً پخش بکنین که صدای خودتان ما درست بشنویم. بله بیربانی، اوکی. خب تماس ما با شنونده با که نفهمیدیم کی هست و از کجا در تماس بود قطع شد، به هر حال منتظر تلفن هایتان هستیم. خب در این برنامه صحت امروز در مورد یک موضوع حیاتی و مهم صحبت میکنیم، مرگ و میر مادران در هنگام ولادت و بعد از آن، و در مورد مراقبت های زمان بارداری یا حاملگی و ای که چگونه میتوان جان مادران را در هنگام بارداری نجات داد. امروز دو دکتر نسایی ولادی در استودیوی کابل مهمان هم هستند که دکتر صاحب نجما سما از شفاخانه ملاله زیجانتون و وجما حبیب از شفاخانه رابعه بلخی. خب حالا یک شنونده داریم، بشنویم دکتر صاحب که چی میپرسن از شما، بعد از او بحث خود را ادامه میدیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام بسیار خوش آمدین، بفرماین کی هستین و تشکر، زنده باشین، لطف میکنین. سوالتان چی هست؟ دکتران در استودیو هستن.
ما هم زنده باشین. دیگه پسر برای خواهی اگه انتقاد دارم.
بفرماین.
انتقاد مایست که امروز باید دکتر سجاده جان را برنامه رو نیزید.
کاملا انتقادتان بر جای هست. دکتر صاحب فریده یک مقدار کار داشتن و امروز نیامدن به برنامه. حالا من هستم در این برنامه، اگر شما سوال دارین بفرمایید.
سوال دارم نسیده کسید یک خانم چرا بعضی اوقات خانم ها رادت نمی کنه یا تفر بدنی آده نمی کنه؟ عمر ازی چی هست؟
خب دیگه سوالتان تمام شد؟ همی بود؟
دیگه ای که امی مادران حالا در جریان همم کدام نکات باید مد نظر بگیره؟
بسیار تشکر از شما، زنده و سلامت باشین. نبشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحبای مهمان برنامه حتما به شما جوابای لازم و سفارش های لازم خواهند داشت در این مورد. خب دکتر صاحب سما، شما اگر جواب بگوین به سوال شنونده و بعد از او بحث خود را ادامه میدیم.
تشکر از این خواهر عزیز ما. اول خو اقامت یا اقیم بودن یا بی اولادی را باید که بگوییم که چی وقت یک خانم شوهر بی اولاد گفته میشن. زمانی که یک خانم شوهر بعد از عروسی تا به یک سال اینا با وجودی که ده هفته دو بار اینا مقاربت می داشته باشن اما صاحب اولاد نمیشن، اینی وقت اینا را گفته میتونیم که اینا بی اولاد هستن. اینا بی اولادی در صورتی که سنشان پایان تر از 35 باشه باید بیشتر از یک سال نزد دکتر مراجعه کنن، غم خود بخورن. و اگر سنشان پایانتر از 35 می باشه باید که تا یک سال منتظر باشن، میشه که دمی جریان صاحب اولاد شون. اینا له فاکتورهایی است که مربوط زن میشه و بعضی فاکتورهایی هم است که مربوط مرد میشه. ده فاکتورهایی که مربوط خانم ها میشه زیادتر فاکتورهای هورمونی است که بعضی از مواد است که در خون زن یا کم میشه یا زیاد میشه یا هیچ نمی داشته باشه اونمو هورمونا را که میتونه که تخمه پخته نکنه و بی اولاد بانه. و یا ای هم امکان داره که تیوبا یا نلها یا نفیرهایش بند باشه، یا هم امکان داره و هم امکان داره که در خود رحمش کنم تکلیف باشه که بیزی ملقهره یا امو تخمه که القا شده در رحم گرفته نتونه. در فاکتورهای مرد ها شده میتونه که تعداد تخمه یا اسپرمش کم باشه یا اسپرمش بوده باشه اما یک دفکت داشته باشه، یا در حرکت خود یا در ساختمان خود و یا در مو ماده که در او زندگی میکنه یا در مترکس خود یک تکلیف میداشته باشه، و یا یه که در خود اعضای تناسلی خود یک تکلیف میداشته باشه که صاحب اولاد نداشته.
یعنی در کل عوامل متفاوت و چندگانه و مختلف میتونه باشه سبب اقامت شود در نزد
مردان. هم میتونه که مربوط زن باشه و هم میتونه که مربوط مرد باشه.
بله. و یک بخش از سوالشان این بود که شما یادداشت کردین
که یک زن بله، راجع به مراقبت های زمان حاملگی پرسیدن که یک خانم حامله در زمان حاملگی چی بکنه و چی نکنه. اصلا مراقبت های زمان حاملگی از زمان حاملگی نه، بلکه قبل از حاملگی باید مراقبت خود خانم شوهر آغاز بکنن.
اما اگر شما با ما موافق باشین دکتر صاحب، با معذرت که من حرف شما را قطع میکنم دکتر صاحب سما، با معذرت، در تا لحظات دیگر بیشتر مفصلتر در مورد اهمیت مراقبت های صحی در زمان بارداری صحبت خواهیم کرد. امی لحظه وطن دوست از هلمند منتظر هست روی خط، بشنویم که چه میپرسه، بعد از او بحث خود ادامه خواهیم داد. وطن دوست، سلام علیکم، بفرمایین.
سلام بر شما جناب دفتر متفاوت دکتر بسیار خوش هستیم که باز با شما خوش شدیم. سلام بر شما و بر همکار تکنیکی شما و دفتر سایبان محترم که در رادیو با شما مهمان هستم. سلام و احترامات تقدیم است.
تشکر زد.
من یک سوال کوچک دارم اگه جادیش ما باشم.
بفرمایید. بفرمایید. حتما بفرمایید.
تشکر زنده باشید. بسیار موضوع خوب هستیم. ما میخواییم از دفتر محترم تایدن صحبت کنیم. ما که برنات درست مشهر در ولایت ایمان یسید. یکی این خانم ها کس مثلا وقت رسید به خشت و دو چه رو دارم شیر مرسیم اتنه این شیر نمید بخوره. این فامی چی دکم مثلا با نیوه داکری نزدیک اتنه دو چه رو شیر نمید کس یک پا و تو برو میتا که وقتی که شیر یعنی خانم که بار بار شیر میکنم مثلا دو چه رو شیر که مثلا آشو خیلی هم نگه او رو نیوشه مزار دور میریزم نگه رایم داره برسی پرسی.
آیا این واقعا نه خدمت یا نیست. و از دیومه که از وقت خانمایی که اولادت میکنه اونا مثلا مثلا فشارشان بالا میره همین زود مادرت بین میبره. یعنی ما میخواییم اینا بگویم که کسانی که از مرکز کلینیک یا شفاخانه دور هستن اونا چیکار باید بکنه که فشار مادر بلند نشه و چه خدمت بکنه و چیکار و چه غذای باید بده که او به فشارش پایین میاد و به شفاخانه میرسه. یعنی و سوال چهارم من میگم که وقتی که ملاقات میکنه
بسیار زیاد تشکر. سوالای محکم و جالب و جانانه کردی. وطن دوست زنده و سلامت باشی. روز و روزگارت خوش در هلمند. بشنو حتما دکتر صیبا جوابای خوبه به خودت خواهند داشت. خب حالا دکتر صیب وجمه حبیب شما اگر شروع بکنین باز میشه که دکتر صیب سما هم بخشای از سوالای وطن دوست صیب کوتاه جواب بگوین.
بله مثل که برادر ما در مورد ازی پرسیدن که بعض از خانمایی هستن که در روزهای اول ولادت یعنی بعد ازی که ولادت میکنن تا دو سه روز شیر خدا به طفل خود نمیده، البته هم تو بود سوالشن.
بله
فکر میکنم که بعضی از شایعات است و بعضی از خانمهای قریه به این عقیده هستن که این شیر مضر میباشه و باید که طفل ازی استفاده نکنه و این را اکثرا دور میاندازن. باید در این مورد ما بگویم که این شیر که در روزهای اول میباشه شیری است که یعنی به مقدار زیاد انتیبادی دارن، یعنی به اصطلاح بگویم یک دوای ضد میکروب دارن و ویتامین های زیاد داره. این بسیار مواد مفیدی داره که در چند روز اول بعد از ولادت و طفل شدید به او ضرورت داره. باید بگویم به خواهرایم که باید حتما وقتی که امی طفل ولادت میکنه به زودترین فرصت مادر باید شیر خدا به طفل خود بده، چون در روزهای اول معمولا طفل سیستم دفاعیش کس فعال نمی باشه و نمیتونه که خود وجودش در مقابل بعض از میکروب ها مدافع کنه و او را از بین ببره. بنان یکانه دوایی که یا یکانه سیستمی که میتونه از طریق از او از میکروب به امان بانن و مریض نشان اینه می شیر مادر است که میتونه به از میکروب های زیاد اینا را نگاه کنن و مقسم سیستم دفاعیشان تقویه کنه. بنان ما باید بگویم که تمام خواهرای خود که این شیر برعلاوه ازی که مضر نیست بسیار مفید است، بسیار مواد مفید داره. باید به زودترین فرصت بعد از این که طفل به دنیا میه باید شیر خود به طفل خود بده.
تشکر. خب دکتر صیب
در مورد
بفرمایید
سوال دومشون درست گرفته نتانستم، یعنی
او هم بیشتر در مورد
خانم هاست که امی شیر خود دور می اندازن.
بله بله کاملا دقیق است، درست یاد داشت
در مورد ازی بود که شیر خود اونا دور می اندازن. بله اونا مثل که من گفتم که یعنی نه تنهای شیر که مضر نیست بسیار مفید است، یعنی قدر فواید داره قدر مواد در شیر است که اونا اگر هر کدام شب بفامن شاید که یعنی هیچ کدامش را دور نه اندازه.
حتی همونطور که پیشتر دکتر صیب سما جالب توضیح دادن که شیردهی زود بعد از ولادت میتونه که از امو خونریزی بعد از ولادت هم جلوگیری بکنه.
بله هم بلا میتونه جلوگیری کنه و همچن بعضی از طفلا که بعضی که پیدا میشن یعنی یک روز با معمولا اونا را زردی میگیره که زردی هم یعنی زردی از فیزیولوژیک که نزد بعض طفلا با وجود میه و دمی وقتا مگر مادر شیر خود زیاد بده روزای اول بسیار زود میتونه که از این زردی خوب شوه. بنان شیر باید برای که مضر نیست بسیار مفید است و تا هر قدر که میتونن باید به طفل خود شیر بدن.
تشکر دکتر صیب.
و در مورد سوال سومشان که تشکر شما.
بله شما یادداشت کردین بفرمایید ادامه بدین، من فکر کردم که شاید یادداشت نکردین. کی یادداشت کردین بفرمایید ما مشتمعیم. بله
فشار بلند گفتن بعض از خانم‌ها رو گفتن که از سبب فشار بلند بسیار زود آنها بعد از ولادت جان خود از دست میدن. در مورد ازی باید بگویم که بسیاری خانمایی است که از ابتدا اینا فشار بلند دارن که بعد از اینکه اینا عمل میگیرن فشارشان دیگه هم بلند میره و بعض از مشکلات دیگه ای را به وجود میاره که یک پرابلم است. و دیگه که بعض از خانمایی است که اونا از ابتدا فشار بلند ندارن، اما بعد از اینکه عمل میگیرن تا به یک 3-4 ماه بعد از حمل اینا فشار بلند برشان پیدا میشن. بسیاری از خانم هاست که از می فشار بلند هیچ اصلا خبر ندارن، بخاطر که اونا نمیرن مراقبت های سینه دارن، به مراکز سینه میرن و ای هرقدر که سن عمل بیشتر میشه با مو اندازه مشکلات نزد آنها را زیادتر میسازه و اموز که معمولا در جریان ولادت یا به فاصله نزدیک به ولادت و یا بعضن بعد از ولادت مادر بسیار زود از بین میبره. بنان باید گفته شوه که خانم ها معمولا قبل از اینکه عمل میگیره اونا باید به مراکز سی برن و مراقبت های سی داشته باشن و تمام وجود خود چک کنن، از نه تنها از نگاه فشار بلکه از هر نگاه، تا ببینن که آنها میتونن حمل بگیرن و یا اینکه اگه حمل میگیرن باید کدام چیزها را در نظر بگیرن. مثلا خانمایی که فشار بلند دارن اونها باید از چربی و نمک کمتر استفاده کنن، زیادتر از میوه‌جات سبزیجات استفاده کنن تا
بله. تشکر دکتر زبیبی. بخش چهارم سوالش که دادن روغن زرد بود که چقدر مفید و مضر است، ایره هم بحث میکنم. پیشتر خاکسار از ایران زنگ زده بود، حالا باز در تماس است با ما، بشنویم چی میپرسه و بعد از او سوالها را همش جواب خواهیم داد. سلام علیکم خاکسار صاحب. سلام علیک.
و علیکم السلام. ما با پشتو بگوین یا با فارسی بگوین؟
با پشتو بگوین، با فارسی بگوین، با هر زبان و لسانی که خودتان راحت خود احساس میکنین بفرمایید.
خب
مهربانی وکای
ضرر داش در داش در توام چزا پکور کی ما سیاسر درم پوزین
ادامه وکای. او
شپار بچان لرم، د شپار بچان مرد د انی سردار ری پوز ولی هم معمولی غوند کار چې وکي پکور کې دا سردار د سیده دی علاج څه دی که پښتنه کې دا مریض را سره مخامخ دی چې
خاصه ده. خا تا لاین کې پاتش خاکسار صاحب، ډاکټر صاحب حبیب یا ډاکټر صاحب سما، شما اگر سوال داشته باشین از مریض که خاکسار صاحب میگم این لحظه در خط تلفن هست،
میشه بر ما بگوین که فشار خود گاهی چک کنم؟
با پشتو اگر سوال بکنه شما که خوبتر بفهمن.
استاسم ماینه کل اخپل فشار چک کرده دی که یا؟
او فشار چک کرده دی کل کل میزان یو فشار کل کل لفت تیرت گونده وی.
شا او رنگ دست جیر گونده دی؟ خط تا یوانه که او نکانه لکه کاچه گونده غاوچ ندید للی؟
نوکان خود بلکل سیدی
خرطو تایوانه کیشه؟
چنگا؟
خرطو تایوانه کیشه؟ خرطو نخوری؟
نه خرطو خود نخوری یا منه خرطو نخوری او نه روکان نوکان کاشوگو گوندی رنگ لر زیر گوندی دی منه خرطو خوری او نه نوکان هم سیدی
پزای نبایجه؟
پزای بایجه؟ رزش کهی که نکه رزش هم کهی رزش کهی
شه سردردیه ده اوراز لخواده چکل بیدیجش پسی نو سر شسی بیا
دوید سردردیه زیاده وی شپیت دازی کل کل چه شپا یعنی بیگا خود طول شپا سر خوشه دی کل کل دوید سردردی بندرازی و بیگا دواری بیا سردردی کامسی
شده سرم خلاص.
بسیار تشکر.
دوی ورور پس آب که
ادامه ور که خاکسر سیب
شده سرم خلاص.
گلو لذت دارد که پوز ولی دیگلو دوای سکل کل داده سخت پلی چی دی داد واپلی وای چی داد واپلی می دارد کهی دغدغه من سخت داد را پرسی او بچه تام شدی ور کهی بچه من تقریبا داشته دوولس و چهارلس و یار تندولس میاشته دی خوشیدی ماشوم دیری شدی خوری.
یا تشکر خاکسار صاحب. اگر سوال
چه عمر مرکزی
تقریبا چې دا بچی په دنیا باندې راغلی دی تقریبا دا سوار سینزلس میاشتې کېږي کله کله دا درد زیات باندې راځي او همیش د سر درد هم په پازاوي نور مشکل نه لري پوست ولې غذا یې هم صحیح ده خوراک او ویښته یې هم کمه ده پوچ خوراک هم ډېر کمتر خوراک کوي.
تشکر خاکسار صاحب، زنده و سلامت. تا لحظات دیگر بشنو از رادیو دکتر صاحب سما یا دکتر صاحب وجما حبیب به شما جواب خواهند داد. خب امروز در مورد مرگ و میر مادران در هنگام ولادت و بعد از ولادت صحبت میکنیم با دکتران بهمان از کابل، دکتر صاحب نجما سما از شفاخانه ملالای زیجنتون و وجما حبیب از شفاخانه رابعه بلخی. تا حالا در مورد ازی صحبت کردیم که چرا مادران میمیرند، در مورد اسباب و دلایلش، عواملش، و بیشتر در نیمه دوم برنامه در مورد مراقبت های زمان بارداری و اهمیتش برای مادران صحبت خواهیم کرد، و همچنانی که چگونه میتوان جان مادران را در هنگام بارداری نجات داد. بحث جالب و مهمه هست، لطفا ما را همراهی بکنین. اما حالا ساعت 3 بعد از چاش به وقت کابل هست. دکتران متخصص، شما هم لطفا منتظر باشین و شنونده ها هم برمیگردیم. و حالا وقت خبرها هست، به این که تازه ترین خبرهای افغانستان را اول از سحر لیوال بشنویم.